ද වෂිංටන් ඩිසින ද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිව රේඩියෝදේ.
ستړي مشي قدر منو اوریدونکو او اخر اخلاص دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي ناوري نن د پنځشنبه ورځ کال 2014 اکتوبر د میاشتې شلمه نیټه ده. وخت شوې دی په پاکستان کې د مخوستنته افغانستان کې ونیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ورځې 11 بجې دي. ساسو قربانیو زمونږ نزا شهید
او زه محمد اکرام
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرټکونه پیلو.
په پاکستان کې د ترهګری ډلې القاعده وجل شوی مشر اسامه بن لادن په اړه معلومات ورکولو د تورن ډاکټر شکیل افریدی قضیه یو ځل بیا ځنډولې شوې ده. د هغه وکیل قمر ندیم وای
خو موږ ته اوسه پورې دغه چانس نه را کړې او موږ ته اجازت نه را کړې. موږ پیانو سره نه ملاوي دا په تم دې کې چې هغه اوسه غدي.
د امریکې د راتلونکي صدر لپاره د کاندیدانو ترمنځ دریم او اخري مباحثه کې ډونالد ترامپ ویلي دا به وروسته وایي چې د ټاکنو نتیجې مني او کنه.
I will look at it at the time. I'm not looking at anything now. I'll look at it at the time. She's guilty of a very very serious crime. She should not be allowed to run. And just in that respect, I say it's rigged.
ډونالد ترامپ او د هغه سیاله میرمن هیلری کلینټن دواړه د اسلامي توندلارې ډلې داعش په ختمولو موافق وو.
So I have said, look, we need to keep our eye on ISIS. That's why I want to have an intelligence surge that protects us here at home. Why we have to go after them from the air, on the ground, online.
عراقي او کورد وکونه وای د داعش تر ولکې لاندې موصل خار ته نږدې شوې دي. او په پیرس کې په موصل باندې نړیواله غونډه ته د فرانس صدر اولاند خبرداري ورکړې چې د موصل نه د داعش تخدیدونکي وسلبال رقه خار ته اوړي.
سرټی کې تاسو واوریدل اوس غواښ شي د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان ایبټ آباد ښار کې د القاعده مشر اسامه بن لادن معلومولو کې د امریکې استخباراتي ادارې سی آی اے سره په مرسته تورن ډاکټر شکیل افریدی د مقدمې اورونه نن یو ځل بیا د دسمبر اولنۍ نیټې پورې ځنډولې شوې ده. نن د استغاثي وکیل په عدالت کې موجود نه و. د شکیل افریدی وکیل قمر ندیم ډیو ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي د فاټا ټریبیونل په شپږشتم ځل د ښاغلي افریدی مقدمې اورونه ځنډولې ده. نوموړي ویلي هغه ته د خپل موکل سره د ملاوېدو اجازت هم نه ورکړل کیږي. د ایبټ آباد ښار کې د امریکایي پوځ په لاسو د القاعده مشر اسامه بن لادن د وژنې وروسته د خبر ایجنسۍ اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ ډاکټر شکیل افریدی ته د لښکر اسلام تندرو ډلې سره د مرستو په تور 3 کاله د قید سزا اورولې وه. په ډاکټر شکیل افریدی باندې تور دی هغه د اسامه بن لادن معلومولو کې د سی آی اے سره د مرستې لپاره په ایبټ آباد ښار کې د اسامه بن لادن د کور سره نږدې کورونو کې د ویکسین یو جعلي کمپین چلولی و.
اخوا پاکستان ویلي د افغان حکومت او حزب اسلامي ډلې ترمنځ د سولې د تړون هرکلی کوي او غواړي چې د افغانستان د سولې بهیر د خپله د افغانانو په مشرۍ ترسره شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان دغه خبرې په داسې حال کړي چې دوه ورځې وړاندې داسې خبرونه مخې ته راغلي وو چې د قطر په پلازمینه دوها کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ دوه پټې لیدنې شوې دي. خو تېره ورځ د طالبانو ویان د دغو خبرو یا دونه انکار کړی دی. اخوا د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان دا وخان مینپال دعوه کوي چې د طالبانو سره دا خبرې ترسره شوې دي. نور تفصیلات څه دي؟ ټول تاسو وړاندې کوي د اسلام آباد څخه رابعه پیر په دغه لنډ شان راپور کې.
په اسلام آباد کې د ونیزه خبرې غونډې سره د وینا په محل د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا یو ځل بیا وویل چې د افغانستان د امن لپاره د افغانانو د هیلو تر مخه سیاسي خبرې ډېرې ضروري دي. دوی وویل چې د وسلوالو ترمنځ د روغې جوړې خبرې د افغانانو کورنۍ معامله ده او پاکستان چې د دغه سیاسي روغې جوړې ملاتړ کوي اوس هم په دې اړه خپل کردار لوبولو ته تیار دی.
پاکستان
دوی زیاته کړه چې د افغان حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ کېدونکي امن لوزنامه چې وختي هرکلی هم کړی دی د طالبانو سره د خبرو لپاره یو ماډل کېدی سي. تیر ورځ مطبوعاتو کې په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو رپورټونه مخې ته راغلي وو او ویل شوي وو چې دغه خبرو کې پاکستان نه دی شامل. خو وروسته د طالبانو لاړه دغه رپورټونه رد کړی شوي وو. د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ تیر کال جولای کې خبرو لومړی پړاو د پاکستان په مرسته په شارګوټي مری کې سوی وو، خو دویم پړاو یې یوازې د طالبانو د مشر ملا عمر ته مرګ ته رپورټونو او بیا په امریکایي ډرون برید کې د ملا اختر منصور ته وژنې پس تر سره نه ورسېدو. د کیو سی جی د ختمېدو د رپورټونو په اړه د یو پوښتنې په جواب کې نفیس زکریا وویل تر اوسه پورې د کیو سی جی یو غړي هم نه دی ویلي چې کیو سی جی اوس ختمه ده. د کیو سی جی مقصد طالبان خبرو ته تیارول وو. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوا رادیو ده.
د پاکستان سپریم کورټ د پاناما گیټ په نوم مشهور په بهر ملکونو کې د جایدادونو په مقدمه کې وزیر اعظم نواز شریف او د نوموړي د کورنۍ یو شمېر غړو ترڅنګ وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے او د مالیې مرکزي ادارې اف بی آر چیرمن ته په عدالت کې د حاضرېدو امر کړی دی. نن د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ د هغه خواستونو اورونه کوله چې پکې د سپریم کورټ نه د ملک نه بهر په غیر قانوني توګه پیسو وړو په سر د نواز شریف نه اهل ګرځولو خواست شوی دی. د تحریک انصاف چیرمن عمران خان د اورونې وروستو خبریالانو ته ویلي نواز شریف به انصاف تراولي. وزیر اعظم نواز شریف په یو بیان کې د پاناما پیپرز په مقدمه کې د عدالتي ګام هرکلی کړی دی او ویلي هغه په دغه لانجه کې د عدالتي فیصلې انتظار کوي.
د پاکستان قبایلی سیمه مومند جنسی او د خیبر پختونخوا مردان ضلع کې تر سره شوو بمی چاودنو کې د امن لخر د دوو پخوانو غړو په ګډون درې کسان ژوبل شوي دي. په ډاګه دی وی چې تیر میاشت هم د مومند جنسی امبار تحصیل کې د جومیل مونز کې د یوې ځانمرګې برید له امله لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي وو. شاوخوا 50 تنه نور ژوبل شوي وو. بلې لورې ته د افغانستان پلازمینه کابل ښار د رشخور په سیمه کې د امنیتي سرتیرو په پوځي مرکز کې د افغان پوځي ځواکونو د یونیفورم څخه په ګټې اخیستو یو تن وسلوال بریدګر په ډزو کې 4 تنه پوځي او ملکي امریکایي سلاکاران مړه او ټپیان کړي دي. په دې هکله امنیتي چارواکو ویلي دي دغه برید د کابل ښار په سویلي څنډه کې ترسره شوی دی، چیرې چې د افغانستان ځانګړو ځواکونو فرقه موجوده ده او هلته ترسره شوی دی. په دې هکله نور تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي حکمل روان د کابل څخه په دغه راپور کې.
د افغانستان ملي دفاع وزارت بیان مرستیال جنرال ردمنیش ویلي دا پیښه 13 ورځ د کابل ښار جنوبي څنډه کې چې هلته د افغان ځنګړو ځواکونو فوزي مرکز شتون لري رامنځته شوې ده. د ردمنیش په وینا یو تن چې د افغان ځواکونو فوزي جامې اغوستي وې له وسلې څخه په ګټې اخیستنې سره په ترسره شوي برید کې یو تن امریکایي سلاکار وژلی او درې نور ټپیان کړي دي. په دې اړه وړاندې جنرال ردمنیش دیوي ته داسې وویل افغانستان کې د ناټو ځواکونو لخوا په خپره شوي اعلامیه کې راغلي دوه تنه امریکایي سلاکران چې یو تن یې فوزي او بل تن یې ملکي دی د یو تن وسلوال لخوا په ډزو کې وژل شوي دي. ناټو ځواکونو ویلي په ترسره شوي وسلوال برید کې 3 تنه ټپیان شوي دي چې دوه تنه یې امریکایان دي. دمګړی 9000 امریکایي فوزیان د افغانستان د سرتیرو د روزنې چارې مخ ته وړي او ترڅنګ د جګړې د ښه مدیریت لپاره افغان حکومت ته د اړینو مشورو په ورکولو بوخت دي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا رادیو، کابل.
د امریکای ریپبلیکن پارټۍ صدارتي امیدوار ډانلډ ټرمپ یو ځل بیا په صدارتي انتخاباتو کې د هغه سره د ټګۍ تورونه لګولی دي او بیګا شپه شوي د آخري صدارتي بحث په وخت کې د دې ویلو نه انکار کړی دی چې هغه به د نومبر په 8 نیټه کې دونکو صدارتي انتخاباتو نتیجې تسلیموي. د ډیموکراټک ګوند صدارتي امیدوار هیلری کلینټن سره د بحث په وخت ډانل ټرمپ ویلي هغه به د انتخاباتو نتیجو ته د کتو وروستو د دې فیصله کوي.
د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی نن ویلي د موصل ښار نیول او د داعش وسلوالې ډلې پر ضد عملیات ډیر په چټکتیا سره روان دي. دا خبره هغه پاریس کې د یوې غونډې پر مهال کړې چیرې چې د غربي او منځني ختیځ هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران موصل ښار کې د سولې او ثبات ساتلو په اړوند راغونډ شوي وو.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د خبرونو کې هم جسم تاسو واوریدل. د پاکستان بټ آباد ښار کې د القاعده مشر اسامه بن لادن معلومولو کې د امریکې سی آی ای سره په مرسته تورن ډاکټر شکیل افریدی د مقدمي ابرونه نن یو ځل بیا ځنډولې شوې. د استغاثي وکیل نن عدالت ته نو راغلی. د نوموړي وکیل قمر ندیم ډی ریډیو سره ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې هغه ته د خپل موکل سره د ملاوېدو اجازه هم نه ورکړل کیږي. رپورټ په پیښور نه د ډیبر ریډیو خبريال مدثر شاره کوي.
تاکل شی وچنن با فاټا ټرایبیونل د خیبر جنسي او نا قانوني ډلې لشکر اسلام سره د مرستو په تور درې دیرش کاله بندي شوی ډاکټر شکیل افریدی د قضيه اوریدنه کوي. خود نوموړی وکیل قمر ندیم اډوکیټ ډیبر ریډیو ته وای د نور کله پشان دازل هم د سرکاري وکیل یا پروسیکیوټر د نه حاضرې دو په وجه قضيه د دسمبر لومبي تاریخ ته ځنډول شو.
نن خو ما غوښتل چې روسو ځلې پکې د سرکار طرف نه وکیل پکې نو راغلي دي. ځلې بیا هم پکې سرکار طرف نه سو راغلي نو د دې څه داغونو اږي ریپرزنټیشن نو کړو نو دا به په وجه باندې ډېر انتظار وکړو. کوټ تغې د پاره خو بیا د انتظار نه پس کټ انتظار نه پس تاریخ بیا بدل کړو. نو څه پکې یکم دسمبر ورکو یکم دسمبر 2016 د دې کال
نو موړې زیاتې د دونی مو کال او شپږشتو پېښو با وجود د قضيه ټرایبیونل کې پراته ده. وړاندې به دا عذر پېښ کې دو چې د قضيه ریکارډ عدالت ته نه دی ورکړې شوی. خو اوس چې ریکارډ راوړل شوی د نو سرکاري وکیل نه حاضرېږي. د یادونه وړ ده د خیبر ایجنسی اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ په 23 مې کال 2012 کې ډاکټر شکیل افریدی ته د ځای نه قانونه تنظیم لشکر اسلام سره د مرستو په تور درې دیرش کاله د بند سزا اورولې وه. خو دغه تنظیم د ډاکټر شکیل افریدی د څه قسمه مرستو نه انکاري دی او بیا د وکیلانو اف سی آر کمشنر عدالت کې درخواست جمع کړو چې ای پی ای د دومره سزا ورکولو اختیار نه لري. او کمشنر د درخواست جواب کې په 23 اگست 2012 کې قضیه سر دوباره کتنې لپاره فاټا ټرایبیونل ته واستوله. خو ټرایبیونل په 23 دسمبر 2012 کې په دې وینا کمشنر ته واپس کړه چې د کمشنر هدایات واضح نه دي. خو کمشنر یو ځل بیا قضیه ټرایبیونل ته ولېږل چې اورېدنه د ریکارډ مطابق وشي. خو د دومره مودې تیرې دو باوجود د قضیه باقاعده اورېدنه لا تر دې وخت نه ده پیل شوې. او قمر ندیم اډوکیټ وای د ډاکټر شکیل افریدی سره ملاقات هم نه ده شوې. هر څوک ډاکټر شکیل په دغه تور باندې د خو په دغه الزام هم د چنوموړي د امریکا جاسوسي ادارې سی آی ای سره د اسامه بن لادن معلومولو کې کومک کړی دی. خو دغه قضیه په رسمي ډول نه ده شروع شوې. متاثر شاه وایس اف امریکا ډیو رادیو پیښور.
نو قدر منو اوریدونکو د ډی ورجو خبری خبرونه لا دوام لري. تاسو د مدثر شاه څخه د غراپور واوریدو چې د ډاکټر شکیل افریدی په حق له ای اس تاسو سره معلومات شریک کړل. د هغه مقدمه ولې بیا ځندل شوې ده او ځینې نور معلومات چې ولې د مهال ډاکټر شکیل افریدی په جیل کې دی او د هغه پر ضد باندې دغه مقدمه در شوې ده د حکومت لخوا، دغه تفصيلات تاسو سره زمونږ همکار بیروز خان سي تیرې خبرونه کې شریک کړي و. یو ځل بیا یې تاسو ته وړاندې کوو.
یو خدا چې په قبایلی سیمه کې کوي دغه وجم دغه د شکیل افریدی تعلق د دغه افریدی د خیبر ایجنسی سره دی، نو دغه ورته او خیبر ایجنسی کې چې کوم د قانون د اف سی آر دی، یعنی د فرنټیر کرایمز ریګولیشنز، د هغې د لاندې او په هغې کې په دغه نظام کې سیستم کې پولیټیکل ایجنټ چې وي هغه ټول اختیار لري د هغه کو غاړي سمره سزا چې ورکول غاړي دا هغه د دغه قانون لاندې د هغه سره اختیار شته. بیا د دغه اختیار سره تړلی کدی غاړي نو د خپل اچ هاند پیکټ وته وي په خپل مرزه باندې په خپل خوخ باندې چې کوم جرګه دی جوړه کی د هغه جرګې نه هم د خپل فیصله ملاتړ اخستې شي، مرسته اخستې شي. نو ځکه هم او وجم دغه د چګندې نور دنیا ته دا هغه ورکی یو تاثیر ورکی چې د قبایلی سیمو یو خپل نظام دی، د قبایلی سیمو یو خپل قانون دی، د هغې د لاندې چې کومه دی د خلکو سره وضعیت کیږي.
بیرو صاحب، د امریکې لپاره خپله ډاکټر شکیل افریدی څومره مهمه دی او ولې مهمه دی؟
د امریکې د پاره خو ډاکټر شکیل افریدی یو اتل دی، یو هیرو دی، ځکه د کانګرس کې چې کله په دې بحثونه شوي دي، یعنی مهم په دې دی چې ډاکټر شکیل افریدی د امریکا د هغې تحقیقاتو برخه وه، د هغې پلټنو برخه وه، د هغې معلوماتو راایستلو برخه وه چې د اسامه بن لادن غوندې یو لوی ترهګر چې امریکا د ټولو نه انمی نمبر ون ورته ویلی و، د امریکا د ټولو یعنی اولنی دشمن چې کوم و هغه اسامه بن لادن و. اسامه بن لادن په پا پاکستان کې پټ و په داسې ځای کې چې هغه بیخي د پاکستان هغې ته یعنی ګریزن سیټي ورته وایي ایبټ آباد. نو شکیل افریدی د هغه ټیم برخه وه، د هغه خلکو نه یو و چې د اسامه بن لادن پسې ګرځېده او اسامه بن لادن را پیدا کړ. اسامه دغه وجه ده چې د امریکا انمی نمبر ون، د هغې دشمن نمبر ون هغه را معلوم شو. د شکیل افریدی په هغې کې هم خپل برخه به پکې وي، ځکه هم د امریکا په د کانګرس کې چې کله بحث کیږي نو کانګرسمن چې کوم دي هغې دا وایي چې شکیل افریدی زمنګ هیرو دی، زمنګ اتل دی. او بیا د هغې نه مهم دومره دی چې د پاکستان ته چې کوم هر کال امریکا مرستې ورکوي، یعنی دعوت امداد ورکوي، په هغه امداد کې هر کال $3.3 million پیسې تی هر کال کټ کړي دي اوس، او شرط یې پکې دایې خیر دی تر څو د شکیل افریدی امریکا ته یا د امریکا چې کومه غوښتنه د هغې سره سم د هغه سره سلوک ونه شي، دا کټ یا دا امداد چې دی دا به ودرول شوی دی او دا به ودرول کیږي. په کار دا و چې پاکستان د امریکې سره کومل ګرې دی په ترګرې خلاف، نو د شکیل افریدی مرستې کړې وې، د پاکستان خپل دا کیس پټ ساتلې وې، خو پاکستان دا غلطي وکړه، ځکه دنیا ته وایي زه د ترهګرو خلاف یم، او د ترهګرو خلاف چې هغه کوم د امریکې مدد کړې دی پاکستان هغه په هغه کې تور کې راونیو، کار هغه په سیټل ډیسټریکټ کې کړی دی، مقدمه یې د یو دغه ده او روړلې بل ته ده، پاکستان دلته کې بله غلطي کړې ده، بیا یې نړۍ ته ځان په دې حیثیت کې ور ثابت کړ چې پاکستان د ترهګرو ملاتړ کوي نه چې مخالفت.
دلته یوه بله اخرنۍ پوښتنه ده، خو ډېره مهمه پوښتنه په دې ده چې اوریدونکي باید په دې پوه شي چې په شکیل افریدی باندې اصلي تور څه دی او بل دا چې رسمي تورونه ورباندې څه لګېدلي دي.
شکیل افریدی د یو ډاکټر دی او هغه په هغه مهم کې برخه اخیستې ده چې کله د اسامه بن لادن د ډي این اے یا دغه د وینې دغه د بچو د کورنۍ چې کله دغه کور په نخښه شو په ایبټاب کې، نو د هغه ټیم د سی آی اے سره په مرګتیا باندې ځکه چې سی آی اے ورپسې لګېدلی و، سی آی اے د خدمات د یو ډاکټر په حساب باندې واخستل، وای چې دی په دې وتوانېدل چې هغه ماشومان یا د کور نور چې دغه د اسامه بن لادن د کور نور بندیانو چې کوم د وینی سامپل دی یا ټیسټ چا اخستل هغه چې دی میچ کې ډی این اے و کې د اسامه بن لادن د کورنۍ یا اسامه بن لادن دلته کې دی. نو په دغه د د باندې وړمبنې چې کوم تورونه دي اصلي تورونه دي هغه دا دي چې د اسامه بن لادن په معلومولو کې د امریکایانو مرسته کړې ده. اوس پورې اوس په دا خبره رااله چې د پاکستان دغه وخت صدر ته غندې معلوماتو دغه نه مخکې چې کوم صدر وو هغه ته معلومات وو. اوس دا به نور نه نور دا به راوزي تفصیلات به راوزي. خو اصلي خبره یو وه په کار ده و چې ابټ آباد کې په کار ده و چې په پېښور کې په هغه باندې مقدمه شوې وې ځکه چې په سیټل ډسټرکټ کې هغه که اسامه بن لادن په معلومولو کې مرسته کړې ده نو په ابټ آباد کې کړې ده. ابټ آباد د خیبر پښتونخوا صوبې برخه ده سیټل ډسټرکټ دی او د هغه باندې چې اوس کوم الزامونه ولګېدل یا تورونه ولګېدل نو هغه په خیبر ایجنسی کې په دې ولګېدل چې لشکری اسلام ته د مرستې ورکړې دي. لشکری اسلام د منګلباغ هغه تنظیم دی چې اوس ترګر پاکستان ترګر ګرځولې کچ د ډاکټر شکیل افریدی خلاف چې کوم هغه ده هغه د پاکستان د استخباراتي ادارو ناکامي او د هغه هغه غوسه ده چې هغه اوس د شکیل افریدی نه زور رسېږي.
د وایس امریکا ډی ریډیو دی د پاکستان سپریم کورټ د پاناما گیټ په نوم مشهور بهر ملکونو کې د جایدادونو په مقدمه کې وزیر اعظم نواز شریف د هغه د کورنۍ یو شمیر غړو وفاقي تحقیقاتي ادارې اف ای ای اف بی آر چیرمن او یو شمیر نورو کسانو ته عدالت کې د حاضرېدو امر کړی دی. په دغه خواستونو کې د نواز شریف د نااهلۍ اپیل شوی دی د سپریم کورټ نه. رپورټ پی د اسلام آباد نه د ډی ریډیو خبریال اورنګزیب خان راکوي.
پاناما لیکس تر مخه د وزیر اعظم فامیل آف شور کمپنیانو ملکیت معاملې نه پس پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامي عوامي مسلم لیگ جمهوری وطن ګوند او یو وکیل بیل بیل 15 خواستونه وزیر اعظم خلاف په سره محکمه کې جمع کړي وو. نن د خواستونو اورنې په وخت یاد شوی ګوندونو مشران هم موجود وو. نننې اورنه چې درې کسیز بنچ کوله عدالت وزیر اعظم نواز شریف د دوی لور مریم نواز زامن او حسن او حسین نواز زوم کیپټن ریټایرډ صفدر خزانه وزیر اساق ډار چې لور یې د وزیر اعظم په زوی واده ده اف آی اے او اف پی آر مشرانو ته نوټیس جاری کړی دی او په دې معاملې یې ورنه دوه اونو کې جواب غوښته دی. عدالت د حکم هرکلی وزیر اعظم دفتر کړی دی او یو بیان کې ویلي شوی دی وزیر اعظم د قانون په حکمرانۍ یقین ساتي او خو به دا وی چې عدالت فیصله انتظار دی وکړي شي. بلخو د پاکستان تحریک انصاف وکیل حامد خان عدالت کې ویلي دی د سکینډل کې وزیر اعظم نوم راتلو نه پس دوه ځله وزیر اعظم د خپل ځان احتساب وړاندیز کړی وو خو سامل پرې ونه شو ځکه دوی عدالت ته راغلي دي. عدالت نه بهر پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې یو بادشاه قانون لاندې راوستو پله دا ړومبه ګام دی.
ہمارا یہ بھی رائٹ ہے کہ ہم لیگل ریمیڈی بھی ڈھونڈے جو کہ ہم نے ڈھونڈی ہے. یہ دونوں ہمارے رائٹ ہے تو اس سے کوئی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے احتجاج کو اب اور زیادہ زور ملے گا جو سپریم کورٹ نے اس کو ایڈمٹ کیا.
دوی وی عدالت دے حکم نفذ بعد دوی احتجاج نور ہم زور نہیں سی او نیب ایف بی آر او ایف آئی اے پرشان ادارے وزیر اعظم په معاملہ غلی باتی شوی دی او پکار دا چې دا ادارے فعال شي. دوی دا هم ویلی دی په 2 نومبر دوی لخوا اعلان شوی احتجاج لار به سپریم کورٹ اوننسی ځکه چې دا احتجاج د دوی دستوري حق دی. بلخوا عدالت نه بهر د دفاع وزیر خواجه آصف ویلی دی عمران خان د هر شای احتساب خبر کوي خو چې خپل یې د خلکو لخوا کم زکات خوړلې دی دا هی احتساب به څوک ور کوي.
هم احتساب کے لیے تیار ہیں لیکن عمران خان بھی تو زکات اور خراج کے چندے کے پیسوں کا کوئی حساب دے. اس کا حساب کون لے گا؟ 4 سال ہو گئے ہیں یہ سوال کرتے ہوئے کوئی زکات دے پیسے کھا گئے ہیں داستے سے ہی سانو کتے کیتے گئے نہیں.
خواجہ صرف وہی مون خو احتساب تا تیار یو خو عمران خان چے کم زکات آغست دے دائے حساب بسو کر کبھی. خواجہ صرف 13 روز دا خبر ہم کڑے وا چے خیبر پختونخوا حکومت حقانی مدرسے دا پارا 3 کروڑ روپے زکا منظور کڑے وے چے بیا دے مدرسے طالبان خپل احتجاج دا پارا اسلام آباد تراولی. پاکستان کې مخالف ګوندونو لخوا په وزیر اعظم او وخت نه تنقید کې توندې راغلي دا کله چې سمو د وړاندې پاناما پیپرز کې دا څرګند شوی وو وزیر اعظم فامیل دا ټیکس نه بچ کېدو لپاره افشور کمپنیانو له ذریعے بهر هیوادونو کې سرمایه کاری کړې ده. مخالف سیاسي ګوندونه وایي وزیر اعظم پاکستان اولس او بهر ملکی سرمایه کارو ته دلته د سرمایه کاری بلنې ورکوي او فامیل یې د هیواد نه بهر سرمایه کاری کوي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ما خوب لیدل ما خوب لیدل نتیجه به ډیر دروخی دي د پښتو ویل نو ډیر خلک منکر وږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنو وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا په پتا کې ځړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډېر خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
واشنگتن ڈی سی د تاسو د ڈی و راډیو خبری خبرونه ته غوږیږئ. قدر منوریدونکو، د پاکستان حکومت د دوی استخباراتي ادارې یا ISI لخوا هغه وړاندیز منظور کړی دی چې د هغو وګړو پر ضد سخت ګامونه واخلي کوم چې د انټرنیټ له لارې د پاکستان ملي امنیت ته یو ګواښ جوړېدلی شي. همداشان هغوی د ISI دغه غوښتنې منلی دي او ویلي دي چې د داعش وسله والې ډلې پر ضد به هم سخت ګامونه اخلي که هغوی او د دې مخنیوي به وکړي چې تر څو هغوی د انټرنیټ د لارې جرمونه ترسره کړي. په دې هکله د ارشد حسین یو راپور دی، هغه تاسو ته وړاندې کوو.
د پاکستان مرکزی حکومت د سایبر کرائمز په قانون باندې د عمل درآمد په لړ کې د هیواد د مخبری پوځي ادارې ISI کردار منلې چې تر مخه به اوس د نافذ شوي سایبر کرائمز قانونونو تر مخه د قومي سلامتیا د سرغړونو په تناظر کې د ادارې اهلکار د وګړو او تنظیمونو پر ضد د پیشګي عملیاتو جوګه شي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز پرون تر سره شوې د داخله چارو د وزارت په یوې مهمه غونډه کې د شریک چارواکي دخلي لیکي چې ISI د ریاست او قومي سلامتیا پر ضد د انټرنیټ په ذریعه د کېدونکو جرمونو خلاف عملیاتو کې قانوني تحفظ غواړي او حکومت دغه ادارې ته د ذکر شوو اختیاراتو ورکولو وړاندیز منلې. ښکاره دی چې د پاکستان مرکزی حکومت اوس نافذ شوی د سایبر کرائمز 2018 قانون لاندې د وړاندې څخه سیول امنیتي ادارو ته پراخه او ګڼ شمېر اختیارات ورکړي دي او د دغه قانون په ځنې سختو مادو باندې د پارلمان ځنې غړي او د ډیجیټل رایټس کارکونان ټکونه کوي او دغه مادې د رای د ازادۍ پر ضد یو ګام ګرځوي. د پاکستان د فوج د قانون د سانګې پخوانی چارواکي او قانون پوها کرنل ریټایرډ انعام الرحمن وای چې په امنیتي چارو کې سیویلین او پوځي ادارو ته د قومي سلامتیا پر ضد د کارکونکو خلاف د کاروایي اختیار د وړاندې نه ترلاسه دی.
لیکن اگر اس کو لیگل کوریج پراپر مل جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں پھر قانون کے دائرے میں آ جائیں گی، پھر کسی شخص کو اس طرح نہ تو لاپتہ کیا جا سکے گا نہ ہی خفیہ طور پر اس کے خلاف کو کاروائی کی جا سکے گی.
ہغوائی کدا ISI اختیارات تا قانونی تحفظ ورکړي نو بیا خو بنه دوی څوک لا درکه کولی شي او نه به د چا پر ضد کومه خفیه کاروایی کولی شي او ادارې به پابند وي چې خپل ټول کاروایانې د لیکل شوي ثبوتونو سره عدالت کې وړاندې کړي او عدالت په جاج واغستلی شي او دغه شان به د دې سره د بشري حقونو تحفظ هم باوري شي. مطبوعات سینټ کې د مخالف پیپل ګوند د غړي فرحت الله بابر د خپلې لیکي چې موجوده قانون د انټرنیټ د لارې د بیلابیلو جرمونو د مخنیوي پوره توان لري او د پارلمان څخه بره په بره د قومي سلامتیا په نامه دغه قانون کې نورې دفعې شاملول به غلط وي، خو سوال دا دی چې د قومي سلامتیا ټاکنه به څوک کوي. نو په دې حق له ښاغلي انعام رحمان وای،
یہ اختیار ان کو کسی ایجنسی کو نہیں دیا جا سکتا ہے، وہ خود ہی اپنے طور پہ ڈیفائن کریں کہ یہ نیشنل انٹرسٹ ہے، وہ اسی ایکٹ کے اندر دیا جائے گا کہ یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ ہیں.
کوی ادارے او تنتا د قومی سلامتیا د ټاکنې اختیار نشي ورکې دی او باید چې په دغه قانون کې د قومی سلامتیا تشریح واضح کړی شي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا یې زه دی.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
درنو خدر منوریدون کو یو زل بیا تاسو ته د ډیوا راډیو خبری خبرونه کې هر کله وایو دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی نا اوري نن د پنځشنبه ورځ کال 2014 د اکتوبر د میاشتې شلمه نیټه دا وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې اته نیمې افغانستان کې اته او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ورځې 11 بجې دي ستاسو قربانیو ستاسو په وړاندې زه منظر شهید
او زه محمد اکرام
یو ځل بیا ستاسو په امر ګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته
په پاکستان کې د ترهګری ډلې القاعده وجل شوی مشر اسامه بن لادن په اړه معلومات ورکولو د تورن ډاکټر شکیل افریدی قضیه یو ځل بیا ځنډبلې شوې د هغه وکیل قمر ندیم وای
خو مونږ ته اوسه پورې دغه چانس نه راکړې او مونږ ته اجازت نه راکړې مو بیا نو سره نه ملیا وای دا پته مده کې چې هغه څنګه دی
د امریکې د راتلونکي صدر لپاره د کاندیدانو ترمنځ دریمه او اخیری مباحثه کې ډونلډ ټرمپ ویلي دا به وروسته وایي چې د ټاکنو نتیجې مني او کنه
I will look at it at the time. I'm not looking at anything now. I'll look at it at the time. She's guilty of a very, very serious crime. She should not be allowed to run. And just in that respect, I say it's rigged.
ډونلډ ټرمپ او د هغه سیاله میرمن هیلری کلینټن دواړو د اسلامي توندلارې ډلې داعش په ختمولو موافق وو
So I have said, look, we need to keep our eye on ISIS. That's why I want to have an intelligence surge that protects us here at home. Why we have to go after them from the air, on the ground, online.
عراق یو کوردوکونه وای د داعش تر ولخې لاندې موصل خار تانیز دي شوې دي او په پیرس کې په موصل باندې نړیوالې غونډې ته د وینا په وخت فرانس صدر فرانسوا اولاند خبرداري ورکړه چې د موصل نه د داعش تخدیدونکو وسلبال عراق خار ته اوړي
سرټی کې تاسو واوریدل اوس واکشي د مهمو خبرونو لنډیز ته
د پاکستان بټ آباد ښار کې د القاعده مشر اسامه بن لادن معلومولو کې د امریکې سی آی اې سره په مرسته تورن ډاکټر شکیل افریدی د مقدمې اورونه نن یو ځل بیا د دسمبر اولنې نیټې پورې ځنډولې شوې ده نن د استغاثې وکیل عدالت ته نه راغلی د شکیل افریدی وکیل قمر ندیم ډیوا ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي د فاټا ټریبیونل په شپږشتم ځل د ښاغلي افریدی مقدمې اورونه ځنډولې ده نوموړي ویلي هغه ته د خپل موکل سره د ملابدو اجازت هم نه ورکړل کیږي
پاکستان ویلي د افغان حکومت او حزب اسلامي ډلې ترمنځ د سولې د تړون هرکلی کوي او غواړي چې د افغانستان د سولې بهیر دی خپل د افغانانو په مشرۍ ترسره شي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان دغه خبرې په داسې حال کړي چې دوه ورځې وړاندې داسې خبرونه مخې ته راغلي وو چې د قطر په پلازمینه دوحا کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ دوه پټې لیدنې شوې دي خو تیره ورځ د طالبانو ویان د دغو خبرو یا لیدنو څخه انکار کړی دی اخوا د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان داوخان مینپال دا وکړی ده او په دې ټینګار کوي چې د طالبانو سره دا خبرې ترسره شوې دي
د پاکستان سپریم کورټ د پاناما گیټ په نوم مشهور په بهر ملکونو کې د جایدادونو په مقدمه کې وزیر اعظم نواز شریف او د نوموړي کورنۍ یو شمیر غړو ترڅنګ وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے او د مالیه مرکزی اداره اف بی آر چیرمن ته په عدالت کې حاضر دو امر کړل دي نن د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ د هغه درخواستونو اورونه کوله چې پکې د سپریم کورټ نه د ملک نه بهر په غیر قانوني توګه پیسو وړو په سر د نواز شریف نه اهل ګرځولو خواست شوی
د پاکستان قبایلی سیمه مومند ایجنسی او د خیبر پختونخوا مردان ضلع کې ترسره شوو به می چاودنو کې د امن لخکر د دوو په خوانو غړو په ګډون درې کسان نه ژوبل شوي دي بلې لورې ته د افغانستان پلازمینه کابل ښار د ریشخور په سیمه کې د امنیتي سرتیرو په پوځي مرکز کې د افغان پوځیانو له یونیفورم څخه په ګټې اخیستو یو تن وسلوال بریدګر په ډزو کې څلور تنه پوځي او ملکي امریکایي مشاورین مړه او ټپیان کړي دي
د امریکې ریپبلیکن پارټۍ صدارتي امیدوار ډانلډ ټرمپ یو ځل بیا په صدارتي انتخاباتو کې د هغه سره د ټګۍ تورونه لګولي او بېګا شپه شوې صدارتي بحث په وخت کې د دې ویلو نه انکار کړی چې هغه به د نومبر په اتمه نیټه کې دونکو صدارتي انتخاباتو نتیجې تسلیموي
د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی نن ویلی د موصل خار نیول او د داعش وسلوالی ډلې پر ضد عملیات ډیر په چټکتیا سره روان دي. دا خبره هغه پاریس کې د یوې غونډې پر مهال کړې چیرې چې د غربي او منځنۍ ختیځ هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران موصل خار کې د سولې او ثبات ساتلو لپاره په اړونده راغونډ شوي وو.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، تاسو د خبرونو لنډیز واوریدلو. د خبرونې په دې ځای کې وخت شوی دی مطبوعاتو ته د کتنې، او دغه کتنه زموږ همکار مختار خلیل کړی. دا راځي چې په ګډه سره واورو چې نن په مطبوعاتو کې کومه موضوع برسیره راغلې ده، او ستاسو لپاره زموږ همکار کومه موضوع خوښه کړې ده.
د امریکې د وخت مطابق بیګا، یعنی د زیارت په شپه، د امریکې د نیواډا ریاست په لاس ویګاس کې د امریکې د صدارتي انتخابونو د دوو حتمی صدارتي امیدوارانو، د ریپبلیکن پارټۍ د ډونالډ ټرمپ او د ډیموکراتیک پارټۍ د هیلری کلینټن ترمنځ د اخیری مخامخ مباحثه وشوه. نن د امریکې مشهور اخبار نیویارک ټایمز خپل د سر اداریه د ډونالډ ټرمپ او د هیلری کلینټن ترمنځ د پښوی مباحثه لیکلی ده. د اداریې سرخط ته د ډونالډ ټرمپ لخوا د جمهوریت سپکاوی. نیویارک ټایمز د خپل اداري په شروع کې لیکلي دي چې د ریپبلیکن پارټۍ صدارتي امیدوار خو به وړاندې د امریکې د ووټرانو د ځیرکتیا او د اوخیارتیا سپکاوی کولو، خو د زیارت په شپه لاس ویګاس کې اخیری مباحثه کې د امریکې د جمهوریت په بیزتۍ هم سرپه ونه کړله. د په مباحثه کې د برخې اخیستو په موقع دا غلط الزام ولګولو چې په امریکا کې په لکونو داسې کسان د ووټرانو په حیث درج دي چې هغو ته د ووټ اچولو حق نشته. د دا اعلان هم وکړو چې د انتخابونو د نتیجې منلو لوز نه کوي. د ډونالډ ټرمپ مخالفې صدارتي امیدوارې هیلری کلینټن د ډونالډ ټرمپ په دې اعلان ډېره فکرمندي ښکاره کړې ده، او ویلي دي چې د واک اختیار په امنناک ډول سپارلې کېدل د امریکې زاړه روایت دي، دا د امریکې د جمهوریت بنیاد دی، او د ډونالډ ټرمپ لخوا د دې روایتو په سپکاوي کولو دا ډېره دلګیره شوې ده. اداریه زیاتوي چې د لاس ویګاس په صدارتي مباحثه کې ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د پوچګویۍ، د دروغو ویناګانو او د خپل صفت په خپل د کولو ناولې مظاهره کړې ده. د بیګانه مباحثې نه صرف دا نتیجه وستې کېدی شي چې دا مباحثه د ډونالډ ټرمپ صدارت له د ناقابله کېدو اخیری مظاهره وه. نیویارک ټایمز خپل اداریه کې زیاتوي چې د لاس ویګاس حتمی صدارتي مباحثې له راتلو نه وړاندې ډونالډ ټرمپ د امریکې په جمهوري عمل زهرجنې حملې وکړي، او وی ویل چې د امریکې ووټران د صحیح امیدوار پیژندلو نشي کولی. د مباحثې په دوران کې چې دنه تپوسو شو چې ته به د انتخابونو نتیجې منې، نو د سمدستي دا ستغ جواب ورکو چې په دې حق له وزه په صحیح وخت خبره کوم. هیلری کلینټن په دې جواب کې وی چې د ډونالډ ټرمپ دا خبره د یو شکست خوړونکي تند ذهنیت څرګندونه کوي. هیلری کلینټن خلک خبردار کړل چې ډونالډ ټرمپ زموږ د جمهوری نظام د رانړولو خبرې کوي. نیویارک ټایمز خپل اداریه کې لیکي چې هیلری کلینټن د روس د صدر د ولادیمیر پیوټن د پاره د مینې محبت په څرګندولو ډونالډ ټرمپ بد بد اوسنډرو. دی اوی چې د امریکای یو شمیر استخباراتي ادارو د روس لخوا د داسې خفیه خبرو په لاره کې د نیو واقعیت نیولې دي چې مقصد یې د ډیموکراتیک پارټۍ او د امریکای انتخابات تالا ترغ کول دي. نیویارک ټایمز خپل اداریه په دې تبصره ختمه کړې ده چې ډونالډ ټرمپ د خپل انا د پاره د امریکای جمهوری عمل د خپل خپلاندې چقولې دي، او دې سیز امریکا د یو لوی نقصان د خطرې سره مخامخ کړې ده.
دا د وایس اف امریکا ډی رادیو د زمونږه تا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غبانې اوري. د پاکستان تر ټولو غټ سرکاري بانک سټیټ بانک اف پاکستان د تازه شمیرې تر مخه پاکستان ته د بهر ملکونو نه نیخ پنی غا سرمایه کاری یا فارن ډایرکټ انویسټمنټ د روان مالی کال په اولنو درې میاشتو کې دو سبا او یو کم 500 میلیونه ډالر دی. دا د تیر کال مالی کال د اولنو درې میاشتو په نسبت 38% کمی ښکاره کوي. تیر کال هم په دومره موده کې د بهر هیوادونو نه په پاکستان کې نیخ په نیخه سرمایه کاری مقدار هغه 3.3 میلیونه ډالر وو. د دې په شا باندې څه وجوهات دي او د پاکستان حکومت څه کوي؟ رپورټ په د اسلام آباد نه د سیمې نه د ریډیو خبریال احسان محمد خان را کوي.
د پاکستان سٹیټ بینک دغه تازه راپور وایي په هیواد کې د بارنای سرمایه کاری کچا نور هم غورځېدلې او د 2018 ولسم مالی کال د جولای نه تر ستمبر درې میاشتو کې 250 میلیونه ډالر نیخ په نیغه بارنای سرمایه کاری ترسره شوې، چې دغه د تیر کال په مقابله کې 83% غورځېدلې. یعنی تیر کال هم په دغه درې میاشتو کې 3.3 میلیونه ډالر سرمایه کاری ترسره شوې وه. راپور وایي چې په دغه اوډومبای دوه میاشتو کې خو د بارنۍ سرمایه کاری کچا نور هم لاندې تللې وه او جولای او اگست کې یوازې 143 میلیونه ډالر بارنۍ سرمایه کاری ترسره شوې. د سټیټ بینک دا راپور زیاتوي په دغه سرمایه کاری کې تر ټولو زیات کشش یوازې په دوو شعبو کې ولیدل شو، یو د ذاتی اسانتیاوي یا خدماتو په شعبه کې او دویم د مواصلاتو. په یاد کړی شوی اوړمبای شعبه کې 15.1 میلیونه ډالر کوم چې تیر کال په مقابله کې 250% اوچت شوی. یعنی تیر کال دغه شمیره 9.8 میلیونه ډالر وه. دغه شان د مواصلاتو په شعبه کې هم اوچتوالی لیدل شوی او د تیر کال درې میاشتنۍ شمیره چې 6.9 میلیونه ډالر وه سږني مالی کال په دریو میاشتو کې 251% لوړه شوی، یعنی 3.2 میلیونه ډالر خودلې شوې. د معاشي او اقتصادي چارو وتلې سړنکار پروفیسر فدا حسین وایي
د انرژي کرایسس د وجه زمونږه د پاکستان کارخانه‌دارو او د دې نه کارخانه چې تکلې او ایون د بنگلاديش باندې هم تلاله چې د خپل ملک خپل خلک کارخانه بار منتقل کړي. دا چې ملک با فارن انویسټر تا کم شي دي چې اری فارن انویسټمنت اټریکټ.
د سټیټ بینک راپور تر مخه د برېښنا په شوبه کې پاکستان یوازې 1.5 میلیونه ډالر ترلاسه کړي، کوم چې د تیر کال 1.9 میلیونه ډالر په مقابله کې 0.5% کمیز دی. دغه ډول مالی کاروبار کچه هم 0.8% غورځېدلې. د تیلو او غازو په شوبه کې هم دغه کچه د تیر کال 1.1 میلیونه ډالر څخه 0.8 میلیونه ډالر ته رسیدلې. یو خوا چې د هیواد دننه بارنۍ سرمایه کاری راتګ کې کمیز لیدل شوی، نو بل لوري د پاکستان بارنۍ او کورنۍ قرضو کچه هم په بره ختلې. د پاکستان د خزانې وزارت د راپور تر مخه په اخیری درې کلونو کې د بارنۍ قرضې شمیره 15 بلیونه ډالر ته رسیدلې او چې ورسره کورنۍ اغېستې شوې قرضې وښودلې شي نو دغه مجموعي شمیره 15.5 بلیونه ډالر ښودلې کیږي. د اقتصادي چارو نومیالی کارپوه پروفیسر منظور احمد وایي دغه د بارنۍ سرمایه کاری د کمیز او د قرضو اغېستلو وجې تر یو بله نږدې دي.
دا هغه قرضو اغستل د دوی مجبوری ده. دا هغه وجدار چې د مونږ کوم ریزروز دي چې په هغه ریزروز باندې مونږه د بار دنیا نه روزمره سوداګانی کوو، څه چې مونږه امپورټ وایو، نو هغه امپورټ مونږه په خپل اکسپورټ باندې نشو ته کولې. یعنی سونه مونږ خرڅو نو دا هغه نه ډیر زیات اخ.
د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د 2008 کال نه په دې خوا چې په پاکستان کې بارنۍ سرمایه کاری په کمیدو لوري روانه ده، خو په اخیری دریو کلونو کې دغه کچه نور هم غورځېدلې. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
نو خبر منو بيدونکو د جی وراجو خبري خبرونه لا دوام لري. دلته په امریکا کې د امریکا ولسمشري زی ټاکنو لپاره چې کوم کمپاینونه دوام درلودل هغه هم خلاص شو. د دې ترڅنګ دا چې پرون دریمه مباحثه هم ترسره شوله د ډونالد ترامپ او هیلری کلینټن ترمنځ، تاو د بحثونه هم ترسره شوې دي او د دغه مباحثه یا مناظره یو لکشانتي تفصیل چې زمونږ همکار مجاهد جواد راغون کړی دی هغه تاسو ته یو ځل بیا وړاندې کړي.
دا دوهمه مناظره و چې د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالد ترامپ یې په پای کې یو بل ته لاسونه ورنکړل. د مناظرې تر ټولو مهمه برخه خای هغه محل و کله چې د مناظرې کوربه د ترامپ د حق او اداو په اړه له ترامپ څخه وپوښتل چې د متحده ایالاتو د ټاکنو بهیر د په وړاندې درغلی کوي. ترامپ د مناظرې د کوربه د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا تاسو به د ټاکنو پایلې هرومرو ومنئ وویل،
زه به به هم هغه وخت ورته ګورم، زه یې اوس په اړه څه نه وایم، زه به خپل دریس به همغه وخت اعلان کړم. تر دې مهاله چې ما سه لیدلي هغه ښه نه دي. تر ټولو د مخه باید ووایم چې رسنۍ رښتینوالی نه لري. دوی د رای ورکوونکو په ذهنونو باندې زهر پاشلي.
کلنټن وویل چې د ترامپ ځواب ورته ډیر زیات ویرونکی و، ځکه دا د متحده ایالاتو د ټاکنو له رسم او رواج سره په ټکر کې دی.
هغه زموږ د ډیموکراسۍ رنګ بدوي او تر سوال لاندې راولي. زه ډیره خفه یم. هغه څوک چې زمونږ د دوو سترو ګوندونو کې د یو نمائندګي کوي داسې یو دریز لري.
هیلری او ترامپ همدارنګه د متحده ایالاتو د انتخاباتو په سیستم باندې د روسیې لخوا د انټرنیټي بریدونو یا سایبر اټاک په اړه هم په یو بل توندې نیوکې وکړې. هیلری وویل چې اوس خو زموږ استخباراتو هم دا تایید کړې ده چې روسیا غواړي د امریکا په انتخاباتو کې د خپلې اغیزې د درلودلو په موخه هڅه کوي د ټاکنو په سیستم باندې انټرنیټي بریدونه وکړي.
آیا ډونلډ ټرمپ به دا ومني او په ټاکنو کې د روسیې لخوا دغه اقدام به وغندوي؟ آیا دا به ثابته کړي چې په ټاکنو کې به د پوټین مرسته له ځان سره ونه لري؟
کله چې په ټرمپ باندې فشار راغی نو هغه وویل چې له شک پرته به د روسیې لخوا د داسې کومې کړنې غندنه وکړي که رښتیا وي، او زیاته کړه چې کیدای شي چین او یو شمېر نور هیوادونه هم د دغو انټرنیټي بریدونو تر شا لاس ولري.
زه پوتین نه پیژنم، هغه زما په اړه ښې خبرې کړي دي. که موږ له یو بل سره جوړ راشو نو دا خوښه خبره ده. که روسیا او امریکا له یو بل سره جوړ راشي او دواړه په ګډه د داعش په وړاندې وجنګیږي نو دا خو ډیره ښه خبره ده.
ترامپ همدارنګه د نهو هغو ښځو د تورونو په اړه هم له ځانه دفاع وکړه چې په دې د ځورونې تورونه پوري کړي وه. ترامپ وویل د مرمنو لخوا دا ټولې کیسې بې بنسټه دي. زه یو هم له دغو ښځو نه پیژنم. زه حیران یم چې دوی اوس څنګه دا خبرې کوي، خو زه ډاډه یم چې دا د هیلری د کمپاین لخوا پلان شوی کار و. هیلری وویل چې ترامپ فکر کوي چې د مرمنو په وړاندې د درناوي نه کول به هغه ستر کړي. ترامپ د هغوی عزت ته په سپکه سترګه کتلي او زه فکر نه کوم چې دا دې هیڅ کومې ښځې ته د منلو وړ وي. دواړو کاندیدانو د سترې محکمې سخت او د کډوالو پر مسالو هم جلا نظرونه څرګند کړل او ترامپ یو ځل بیا له مکسیکو سره په پوله د دیوال جوړېدو ننګه وکړه، خو هیلری یې په وړاندې مخالفت څرګند کړ او ویل چې له دې کار سره به کورنۍ په خپلو کې سره جلا شي. هیلری کلنټن په غوڅه توګه کابو 5% له ترامپ نه دا مهال مخکې ده، خو په دې شوایلتونو کې د رای ورکوونکو تر منځ له ټاکنو مخکې یوه سروې روانه ده چې تاسو به یې له پایلو وروسته له اعلانېدو سره سم خبر کړو.
درنو قدرمنو اوریدونکو، د ډیوه راډیو خبری خبرونه ته غوږ یاست. د عراق په حق له هم یو راپور لرو، څنګه چې تاسو هم پوهیږئ نن څلورم ورځ ده چې د عراق په موصل ښار کې د عراقي ځواکونو او د دې ترڅنګ د پېشمرګا ځواکونو او د امریکا ایتلاف په مرسته عملیات روان دي. کورتي جنګیالي وایي چې موصل ښار ته څیرمه لوی عملیاتو کې پرمختګ کړی دی او له دې ښاره د اسلامي دولت نومي یا ډلې د مشرانو او وسلوالو تیښته دوام لري. په دې هکله یو تفصیلي راپور تاسو زموږ همکار موهج جلیل وړاندې کوي.
یقول الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم.
داعش تندر وډلې د تیر شروع په ورځ یو ویډیو خپره کړې چې پکې د داعش جنګیالي د موصل په سړکونو په غزمی کولو خودلې شوې دي او یو ناپیژنګلو ترهګر په کیمرې امریکا ته دړکه ورکوي چې په عراق کې به ماتې خوري، خو د دې باوجود د داعش توندلارې ډېر تیزی سره ماتې خوري. د ایتلافي ځواکونو او هوایي بریدونو ملاتړ لرونکي عراقي او پېشمرګه عسکرو ویلي دي چې د دوی په خیال دوی د موصل کنټرول ترلاسه کولو لپاره عملیاتو کې د ټاکلي شوي وخت نه مخکې روان دي او دا وخت چې کم صورت حال دی. د عراقی پوز ویان بریګیډیر یحیی رسول په دیړه وای
من ذو یوم امس والیوم بحدود اکثر من 20 عجله مفخخه.
دی وای چې د موصل اړخته د پیش خدمت په وخت شلو نه زیاتو ځانمرګي موټرو زمونږه گاډي بنخه کولو هڅه وکړي، خو دوی کامیاب نشو.
یو سلو نه زیات امریکایي عسکر د عراقی او پیشمرګز واکونو سره مرستې کوي او د نړیوال ائتلاف جړ جازونه په موصل کې د داعش هدفونه پنخه کوي. ځایي اوسیدونکو خبریالانو ته ویلي دي چې جنګیالي عام خلک په هغه ودانیو کې په ننوتو مجبوروي د کوم په حق لای چې امکان دی پنخې کیږي. به په ناټینګم یونیورسټي کې د شخړو امنیت او د ترهګرۍ په حق له مرکز غړي افضل اشرف وای
دیر از اولویز د ویری سترونګ پاسیبلټی دټ دیس
داسې امکان ډیر زیات دی چې ترهګر ډله داعش په دوی د انساني ډال په توګه استعمالوي. نو زه یره لرم چې راتلونکي ورځې به عامو خلکو لپاره ډیرې سختې ورځې وي.
د موسل په مضافاتو کې باټیلا نومي کلی کې پیشمرګا عسکرو د سرنګانو یو جال موندلې دی. ګمان کیږي چې په موسل کې یو نیم میلیونه خلک موجود دي او تمه ده دوی کې زیاتره به د ښار نه وتښتي او دا به د داعش ترهګرو ته هم د تېښتې موقع وړاندې کوي. پدې حق له افضل اشرف وای
داعش ویل یوز دی هیومن ایکسډس دی ویل یوز اذر مینز اف ډیسګایزینګ دیمسلفز اند آی بیلیو داعش
په خان نه د خلکو د وطونه فائدہ اخلي او د خپل په جنګلو نخ کار کول لپاره به نور ذریعہ هم استعمالوي. زما یقین دی چې دوی به د خان نه وتل پیل کړی وي او دې سره به د داعش جنګیالو ته په شام کې بیا رایوځي کېدو موقع ملاو شي او یا گاونډي هیوادونو یا تر دې چې یورپ پورې رسیدو هڅه هم کولې شي.
بلخوا د غربي او منځني ختیځ هوادونو خارجه وزیران به راتلونکي هفته په پیرس کې وغونډه کوي او د موسل نه داعش پیښه تمبول وروسته هلته امن بیا پر ځای کولو او ثبات قائمولو په موضوع به خبرې کوي. د فرانس صدر فرانسوا اولاند خبرداري ورکړي چې د داعش ترهګرو د موسل نه د شام رقه خار ته تختیدل شروع کړي. د زیاته کړي
که ائتلاف داعش ته ماته ورکولو کې ګټه ترلاسه کوي او هغه ټول ډلې یو ځای کړي څوک چې د پورمنه عراق برخه جوړېده غواړي نو موږ به یوازې دا جګړه ونه ګټو، موږ به دا ټول جنگ وګټو.
د خارجي اړیکو په حق لا په یورپین کونسل کې د عراق په حق لا یو ماهر حیدر الخوی وایي چې د بیلابیلو قانونو خار موسل کې امن بیا پر ځای کول به یو چیلنج وي. خو د زیاته کړه چې د فرانس په شان ملکونه پکور دنن یو بل چیلنج سره مخ دی.
The more territory that ISIS lose in both Iraq and Syria, the more they are going to lash out.
داعش چې په عراق او شام کې سمره زیات سیمې بیلی هم دومره زیات بدوی د عراق او شام په نورو برخو کې او یقینا په غرب کې د ځانمرګي او ترهګر بریدونو ته زور ورکوي.
د نور زیاته کړه دا چې کیدی شي داعش موسل کې خپل خلافت قائمولو امید بیللې وي خو د نړیوال ټولنې لپاره به دا یو مسله وي.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د زمنګ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنې غواندې اوري. د پاکستان او د چین ترمنځ د پاک چانا اکنامیک کوریډور چې کومه غټه منصوبه په هغه باندې د خیبر پختونخوا او د بلوچستان قام پرست ګوندونو مشران نیوکه کوي چې دغه ثبوت پکې خپل برخه نه ورکوي. د پاک افغان جائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری مرستیال صدر انجینئر دارو خان وای چې د شپږ سلویخت اربا ډالر دغه منصوبه کې د گوادر خار نه علاوه د بلوچستان صوبې د پاره هیڅ نشته چې دغه صوبې تقدیر بدل کړي. نوموړي ویلي دي د دغه غټې منصوبې ټوله ګټه صرف پنجاب او سند ته رسیږي. د دوی سره په چمن کې د ډیو ریډیو خبریال نعمت الله سره دې خبرې کړي. تاسو ته وړاندې کوو
کم شپږ څلوېښت ارب ډالر د چاینا د خوا د سیپیک باندې د انویسټمنټ خبره روانه ده. نو پر هغه باندې کوم پروجیکټس دي په دې کې د گوادر ښار څخه علاوه نور په بلوچستان کې هیڅ یو داسې پروجیکټ نشته چې موږ دا وایو چې د بلوچستان په دې کې د تقدیر بدلېدو لپاره یو سیپیک جوړیږي او د سیپیک موږ د سبا بدلون راولي. بلې خوا ته که موږ وګورو سیپیک چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور، نو د کوریډور د پاره چې کوم روټس دي کوم لار ده موږ کدی ته مشرقي وای که مغربي وای په کار خدا د چې پنجاب د خلکو سره رښتیا وای او د رښتیا باندې چې دی هغه د ملک تقدیر بدلیدلی شي په دوکه ورکولو په خطایستلو باندې دا بدلیدلی نشي. کم چې موږ ورته ګورو چې پروجیکټس دي دا د شپږ څلوېښت ارب ډالرو دا یا په سند کې دي چې د کراچۍ د پاره کار روان دي یا په پنجاب کې دي، په دې کې د پښتونخوا او د بلوچستان د لپاره صرف لار ده، او پر لار چې څونه انویسټمنت کیږي دا به خامخا دوی په اسمان نه شي وړلی، پر دغه لار به وړي، د لار د ځان لپاره جوړي، د دې لارې د بلوچستان په تقدیر بدلېدو کې خاص فرق نشته. موږ د حکومت د خوا څخه دا وینو چې دوی کوم موټر وی باندې په کومه تیزي سره کار روان دي، لکه تاسو پښتنه وکړه، نو پر هغه باندې یقینا ډېر پیسې اوسم ګار شوي دي، کارم شوی دي او کار مخته روان دي، او د دې په بدل کې چې کوم پر مغربي روټ باندې دي یا چې کوم د پښتونخوا او د بلوچستان څخه تیریږي لار، هغه باندې چې دی کار دروسه پورې په هغه رفتار سره نه دی روان. بلې خواته چې موږ ګورو د شپږ څلوېښت ارب ډالر چې کوم دوی مشترکۍ په دې کې یو اشاریه شپږ بلین ډالر صرف د لاور ښار د شایسته کېدو دپاره پر هغه باندې ماس ترانزیت ټریډ ټرین چلولو دپاره چې دی هغه پیسې ورکول کېده دي. په کار خدا د چې روټ دوی پر کومه خوا باندې بیای په هغه باندې خو ښکاره خبره ده چې مشرقي روټ باندې دوی خپل کړی دي، نو مغربي روټ دپاره چې دی په کار دا و چې دوی د بلوچستان ته انسینټیوز ورکړی وای، دا چې کوم دوه بلین ډالر دوی هلته کارولی، دا دوی چې دی د بلوچستان پر زراعت باندې کار کړی وای، او د زراعت سره منسلک چې کوم ایکسپورټس ته وده ورکول کېدی سو پر هغه باندې کار کړی وای، هغه هم د دې مغربي روټ ته نږدې پر لارو باندې چې دی په بوستان کې سوی وای، په کوټه کې سوی وای، په لورلای کې سوی وای، په ژوب کې سوی وای، په کلاسې پلا مسلم باغ چې کوم د بلوچستان تقدیر په بدلېدای سو په هغه ځای باندې چې دی بلوچستان ته ډېر غټ انسینټیوز ورکول سوی وای. دویمه خبره دا ده چې مغربي روټ دی، هغه مغربي روټ چې دی هغه و نوره دنیا ته هم ډېر ور نږدې دی.
دغه وخت خو د افغانستان د خوا څخه یو غوښتنه هم راغلې، لکه تاسو خبره کوئ چې موږ هم په دغه صفه کې موږ هم سره ګډ کړي، نو دغه په هم مغربي روټ ته دا راوړي، دا هم ډېره زیاته ګټه سي، ولې بارډر سي دی یوازې پر سل کیلومتره دی دغه مغربي روټ؟
یقینا د سي دی چې د ګوادر څخه چې کوم مغربي روټ ته تر کوټي پوري او بیا د کوټي څخه چمن دا په 915 کیلومتره دی. 915 کیلومتره ډیره کمه فاصله ده په نسبت د 1400 کیلومتره چې د کراچي څخه خیبر پښتونخوا ده، او یا د 400 کیلومتره نور پکې جمع کې د ګوادر څخه خیبر پښتونخوا په 200 کیلومتره جوړی، نو چیرې 200 کیلومتره، چیرې 900 کیلومتره، او بیا د دې چې کوم د سنټرل ایشیا د پاره د افغانستان چې کوم غوښتنه ده او هغه په کار ده چې دوی په ډیر مثبت و هغه ته وګوري، او دا د ځان د پاره ډیر غنیمت وګڼي. پاکستان حکومت په ډیره ګټه ده، دا د چاینا هم په ډیره ګټه ده چې په دې کې افغانستان د دوی سره شامل شي، ځکه چې د چمن د لارې ترکمنستان بیخي پر 1500 کیلومتره باندې دي. د دې خو چې دوی پر دویم ګام باندې سنټرل ایشیا ته ورسېدي، بیا د سنټرل ایشیا څخه چې کوم نور دنیا ته لارې خلاصې دي، د وختي څخه د انفراستراکچر جوړ دي، تیار دي، دا بیخی او ډیر لوی غټ غنیمت پی د افغانستان او د چاینا او د پاکستان د درې واړو چې کپدی کې افغانستان ته په کار خدا ده چې دوی ودې ته افغانستان ته دعوت ورکړي چې زموږ سره شریک شاو، که افغانستان د دوی سره د دې غشتنه کړي ده باید چې دوی په ډیر پراخ تندي باندې دا شی د ځان لپاره ډیر غنیمت وګڼي او افغانستان د دې حصہ جوړ
کړي. تاسو ډیر مننه د ډیو رادیو سره د خبرو کول.
تاسو هم کورودانه وایي چې تاسو موږ ته د دې خبرو کولو موقع راکړل.
د خبرونه په دې ځای کې تاسو ته وړاندې کوو یو ایداریا چې د امریکای د حکومت نظر سرګندوي.
په نایجیریا کې د امریکای ناظم الامور ډیوډ ینګ د اکتوبر په 15 تاریخ ابوجا کې د وړو او د درمیانه درجه د کاروبارونو په باب له د امریکای او د نایجیریا د تجارت د ایوان غونډې تخپل تقریر کې ویلي دي چې امریکای د صحت او د سلامتیا په مدونو کې نایجیریا ته د 500 کروڑ ډالرو نه زیات کلیزه امداد ورکړی دی. دین علاوه امریکای د نایجیریا اقتصادي محکمتیا او ودې ته هم خپل خصوصي پام ګرځولې دی. ډیوډ ینګ په دغه موقع خپل تقریر کې دا هم وویل چې د صحت او سلامتیا په مدونو کې د امریکای او د نایجیریا د شریکو مقصدونو د حصول دارمدار د نایجیریا په سوکاله اقتصاد دی. خاغلی ینګ نیویارک کې د امریکې او د افریقې کاروباري ادارې ته د صدر اوباما د کړي تقریر یادګیرنه هم وکړله. په کوم کې چې صدر بارک اوباما ویلی وو چې دی چې په برازمي افریقا کې د سینیګال نه تر سویلي افریقې پورې کم یو ملک تمتلی دی، هلته ورته خلکو د امداد په ځای د تجارت کولو ویناګانې کړي دي. صدر زیاته که چې افریقانیان د ملګرو په لټون کې دي، دوی کاروبار کول غواړي او خپل تجارت زیاتول او خورول غواړي. امریکې ورسره تر اوږدې مودې پورې د دې قسم ملګرتیا پاللو پوخ نیت کړی دی. خاغلی ډیوډ ینګ خپل تقریر کې د افریقې اقتصادي سوکالۍ دپاره د صدر باراک اوباما په دور کې د شوې مرستې ذکر هم وکړو چې پکې د کانګرس لخوا په کال 2015 کې د افریقې د سوکالۍ او د ترقۍ د قانون د میعاد د نورو